سلامونه او ستوري مسی وخت د ماشام شپږ بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بس. دا خبری غړي دا او د سر رپورټوم دا د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف نن په کراچی کې خاورو ته وسپارل سو. د دې ترڅنګ په سیمه کې د ولسی پاڅون په نامه د امن لپاره چې کوم تحریکونه دي په دې اړه یو تجزیه درته لرو او د افغانستان سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. خو پایل لا خبر نو کوو. سر ټکی د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچی په ملیر کینټ کې سوی. خود اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبای وزیر نه ورغلی. په پښتون قومي اتحاد کې شریکو ملت پالو ګوندونو اعلان کړی چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. په ترکیه او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمېر 15,000 زخه اوښتی دی. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچی په ملیر کینټ کې سوی. خود اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبای وزیر نه ورغلی. دا له هغه وروسته ده چې پرون لومړی د پاکستان د سېنات او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمیر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعا کولو انکار وکړ. د پاکستان اسمبلی ګډون او پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو نورو ګوندونو مشرف ته عین ماتونکي او یو شمیر کسانو په وژنه تورن وباله. د جمهوریت اسلامي ګوند سېنټر مشتاق احمد د سېنات له غونډې وروسته مشالی ډو تول
سنټا پاکستان د عوامو نمائنده ایوان دی او دل تر چا د پاره دعا یو اعزاز دی او دا یو داسې سړی ته نه دی ورکول پکار چې هغه دوه زره د آئین باندې شبخون والی آئین قتل کړی. هغه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د قتل وارتګرۍ بازار ګرم کړو.
پرویز مشرف د فروری په 15 تروژدې ناروغي وروسته د نه اویا کلونو په عمر کې په دوبۍ کې مړ شو. هغه مړی تیر شپه په یو ځانګړي الوتکې کراچی ته وړل شو او هلته نن خاورې ته وسپارل شو. په پښتون قومي اتحاد کې شریکو ملتپالو ګوندونو پریکړه کړې چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون قومي اتحاد غړو دا اعلان پروند د پېښور په باچخان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړی. دا هم نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبای جنرال سیکرټري سردار حسین بابک پر دې مهال وویل چې د دې لړۍ لومړی احتجاجي غونډه به د فروری پر 15مه د سوات په کابل کې کېږي. پښتون قومي اتحاد تر دې لمخه د 2022 کال د نومبر په 4مه د صوبای په انبار سیمه کې د پښتون امن مارچ په نوم اړین او لوی جلسه کړې و. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې امنیت ټینګ کړي، د بدامنۍ هدف وژنو، کلنګ اخیستنی او د جبري لادرکی او د طالبانو د بیا راتلو مخه دي ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر دریمه په پېښور کې د اپیکس کمیټې غونډې ته وویل چې د ترګري د مخنیوي لپاره به له صوبایي حکومتونو سره په شریکه کار کوي. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو رابلل لی ټول ګوندیز غونډه تر نامعلومه محمودي ځنډه ولیده. د خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر 8 په ټویټر لیکلی دی. نوموړي لیکلی چې دا یا د غونډه لدې قبل ځنډه وسوي چې وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر 8 په بیړني سفر ترکیه ته ځي چې له هغه وروسته سره پر راغلي زلزله غمرازي وکړي. مریم اورنګزیب زیاته کړه چې د ټول ګوندیز غونډې بل په نټه له اتحادي ګوندونو سره تر سلام مشورې وروسته اعلانوي. د یادونه وړ ده چې دا غونډه د لومړی د فروری پر 8 اعلان شوی و، خو بیا د فروری 9 ته وځنډول شو. د بیپولو خبريالانو سازمان او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټونی له دا غوښتنه پروند په یو بیان کې وکړ. د بیپولو خبريالانو سازمان وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نوڅوي او بندي سوی دی. د سازمان په وینا بهبودی له هغه دوه ورځې وروسته طالبان ویلي چې د سفر په نس افغانستان ته لاړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اور سه خبر دا چې په ترکیه او شام کې دراغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. د ضروري زلزله پرون سهار وختي راغلي چې د دواړو هوادونو یو شمیر سیمې لړزولي. چارواکو خبرداري ورکړي چې د مړو شمیر به په حیرانون کې توګل ورسي. هغه ځکه چې په ټوله سیمه کې له نړیدلو ودانیو څخه د ژوندۍ پاتې کسانو د ایستلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو مرستندوی ډلې ترکیه او شام ته لیږلي. خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او تر زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو له نړۍ نورو ودانیو د خلکو د رایسلو چارې ټکنې کړې دي. بلخوا د زلزلې له کبله لسګو نظره بې کوره سوي کسان د شپې مهال له یخنۍ سره مخامخ ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډوري په روانه غړي کې جنونو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په خوانی فوجي امیر نن جنرال پرویز مشرف نن په کراچي کې خاورته وسپارل سو. هغه ته عدالت د عین ماتولو په وجه د 500 سزا اورولې. پرون چې کله د سېنات چیرمن د هغه د مغفرت لپاره د دوه اعلان وکړ نو سېنټر مشتاق احمد او نورو یې مخالفت وکړ. ولی
سنټر پاکستان د عوامو نمائنده ایوان دی او دل تر چا د پاره دعا دا یو یو اعزاز دی. تاسو سړی ته نه دی ورکول پکاره چې هغه دوه زره د آئینې قتل کړي.
د پېښور پولیس لانس جماعت د برید پر ضد ولسی پاڅون او تریکې انصاف جلا جلا مظاهره کړي او جمع اسلامي بیا سبا په جړه مارچ اعلان کړي. درې واړه امن غواړي خو بیا مظاهره ولې جلا کوي؟
تحریک انصاف دا غواړي او صرف دې لپاره کوي چې دې دې دوباره حکومت کې دراتلو نه ایثار کړي. پولیسي پاسون وګوري په نخه باندې بل څوک دي. جماعت اسلامي دې کاري چې ولس ځان ته متوجه کړي.
او نن د پښتو شاعر لیکوال او سیاستوال اجمل خټک دیارلسم تلین دی. د هغه د شاعري موضوع پر سر اچرخېده.
خوارکه طبقې لپاره شاعري کړې وه. مثلا دیر ته تلی د دیر نواب کور کتلې وو نو وچې میخې منم چې د نواب صاحب دی دې کې خبرې کول توان د چا دی؟ د غریب ګجر انسان د چا دی؟
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی. جنرال پرویز مشرف پر پاکستان نه کاله واکمنی کړې وه او په او بیا اوربندې د نواشر په وخت کې د آئین ماتولو کیس جوړ سو او چې په هغه کې عدالت ودته د 500 سزا ورکړه. هغه په دوبۍ کې وو او په دوبۍ کې مړ سو چې اوس یې مړی پاکستان ته رسول سوی او هم هلته نن د جنازې لمونځ وسو چې په کې مهمو سیاسي ګوندونو شرکت نه وکړي. د جنازې ته د مشال ډیډو خبریال نیاز علي مورغلی وو. نیاز تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړي تاسو راته وایاست چې تاسو جنازې ته ورغاست څه مو ولیدو؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. کومنګ اوریدونکو ته وایو نو جنرال پرویز مشرف چې نه کاله په پاکستان کې د ولس مشر او د پاکستان د فوج مشر هم پاتې شویو. پرون نه بلز چې هغه په دوبۍ کې مړو. پرون په یو ځانګړي تیاره کې هغه کراچۍ ته راوړو او نن دوه بجې د پاکستان په وخت چې کم دی په کراچۍ کې په منیر کیمپ کې دننه چې هلته چوڼۍ ده الته دغه د جنازې منځدا شو. خو مهمه خبره دا و چې په دې کې د پاکستان پیپلز پارټي چې پسند کې د هغوی حکومت هم دی د هغوی وزیرانو یا د سن وزیرانو یا نورو کړو ګډون اونکړو. ورسره سره د مسلم لیگ نن د طرف صرف امیر مقام د هغه په جنازه کې ګډون کړي. امیر مقام دغه سره په خوا دغه په ګوند کې هم خپل دغه سره یو ذاتی ملګری او تعلق نور د مسلم لیگ ګوند په طرف هم یا کم وزیر چې کم دی په دې جنازه کې یا دغه په حدیره کې سپارلو په وخت چې کم دی شرکت نه دی کړی ګډون نه دی کړی. البته په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت چې کم مشر دی خالد مقبول صدیقي بیا چې دغه مصطفی کمال او فاروق ستار چې کم دی هغوی ګډون کړی دی. دغه سی ورسره د تحریک انصاف چې خوانی د سن کم گورنر عمران اسماعیل فواد چودھری چې د تاسو وزیر هغه هم د اسلام آباد نه دی د پر راغلی او هغه هم د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. خو عام خلکو تال ته د تو اجازه نه و. البته په ملیر کین کې دننه چې کم خلکو هغه راغلی دی هغه الته د جنازې منځ کړی دی. اوس لکه شبوړان دی هغه په کراچۍ کې بشاره فیصل باندې چې کوم فوجي حدیره ده الته خاور ته وسپارل شو. کاکل سیم
شانیاس خان تاسو خبره وکړه چې دی داسې ښکاری لکه فواد چودري یو وخت کې څکل جنرال مشرف په واک کې نو فواد چودري له سر ملګری و. لکه تاسو ولې کو اوس په تیر کې انصاف کې دی او بیا ورسره امیر مقام چې دا وخت په مسلم لیگ نن کې دی خو هغه وخت له جنرال مشرف سر ملګری نو دا غ ټول د داسې ښکاری چې دا ملګری ورغلی دی او سیاسي پارټیانو بایسته سیاسي پارټیانو د دغه تنه دی ورغلی. تاسو په سیاسي پارټیانو وکیل ک پیپلز پارټی چې دلته واکمنه ده لاغو سر خبري کړي یا مسلم لیگ نن سر خبري کړي چې دوی د نور تک وجه څه شولې ده؟
په دې اړه چې موږ د پاکستان پیپلز پارټی چې پسند کې دلته واکمن هم ده داغوی صوبای وزیر چې د محنت کشو یا د مزدور وزیر دی سید غنی مخکې د اطلاعات وزیر هم پاتې شه دغه سره موږ خبري وکړو نو هغه یوازې دونه هول چې موږ د پرویز مشرف چې کوم پالیسیان وي یا چې هغه په دې ملک کم عین مات کړو نو موږ دغه خلاف په خوا به موږ دغه چاګه کله جون دیو نو موږ به دغه په ښکارا مخالفت کوو خبرې به کولې. خو په دې وخت کې هغه وس مړ شوی دی نو زه دا نه غواړم چې دغه په اړه نور څه وایم. خو صرف دومره وویل چې موږ دا نه غوښته چې دغه د جنازې په منځ کې چې کوم دی شرکت وکړو. امیر مقام سر چې زمونږ خبرې وشي نو هغه وی چې زه زما د پرویز مشرف سره خپل د کورنۍ او د یو ښه تعلق وزو دغه په بن کې هم پاتې شوی یم نو پرون ابله چې خبر شوم نو ما پدی من ډیر خپه شوم او ځکه هم کراچی ترغلم چې دلته زمانور سرکاري هم سکارونه هغه نو پرونن می داغه جنازی په منځ کې چکم دی ګډو نو کړه هم تاګه سی کمنګو ګورو نو د فواد چودري چې پرویز مشرف سره خط تعلق یا عمران اسماعیل دغه ور سره خط تعلق په خوا پاتې شوی نو هغه پدی کې ګډون کړي دي د متحده قومونو من چکل هم پرویز مشرف په وا کې نو متحده قومونو پسند کی نه صرف حکومت بلکې په مرکز کې هم دغه وزیرانو هغه ته دلته ډیر ګټه ورکړي وا فکه چې کما د دولس مای واقعیا شوی و چې تر اوسه په عدالتونو کې روانه ده چې دغه تور بیا په متحده قومي موومنت او د هغه وخت پرویز مشرف چې کوم حکومت او پاغي باندې لګي چې په دې خار کې وا بیا کسان چې کوم دی امړ شوی او چې پاغي کې زیاتره چې کوم دی پښتانه نو دغه پرس فشار چې دلته د پاکستان کوم د شوی دی یا په اسلام آباد یا په خیبر پختونخوا په سیمو کې چې کوم عملیات شوی دی یا عین خلاف ورزي شوی د ټول نغټ کار کې دا و چې نواز شریف حکومت چې نسکو شو نه دی ته دا سیاسي خلک چې کوم دی نو هغه په خن نظر نه کولی هغه د دین وړاندې هم به په ښکار ډول په کوم دی د مخالفت کړی دی کار کړی
ډیره مننه نیاز خان ستاسو په دې اړه باندې را سره خبري وکړي تاسو ته شروز غواړم او سم په دې موزیک پاتې کې جو هغه د پاکستان په پارلمان کې بیا د جنرال پرویز مشرف لپاره د مخبرت په دوا باندې لنجر رامنځته شوې ده تیر ورځ لومړی په سینټ او وروسته په کومي اسمبلی کې د غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگونو او پاکستان پیپلز پارټي په شمول جنو نور غوندونو د مشرف لپاره له رسمي دوا کولو انکار وکړی او هغه د عین ماتون کې د یو شمېر کسانو په وجنه تورن وبللې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسجد په جړه رپورت را لېږلې چې د پاکستان په سینټ کې له پرونی بحث پیل شي
مسٹر چیئرمین میں ترکی اور شام اور دوسرے ممالک میں جو زلزلہ آئے اس کے لیے دعا کروں گا پرویز مشرف کے لیے نہیں کروں
جی
میری صرف اتنی میں نے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب
دا بحث دا فروری پش پیغام دا سینٹ پر ہونڈا کے حل ترا مخ کے شو کلا چھ دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد تاو ویل چھ شام او ترکی کے دا زلزلے دلاسا او پرویز مشرف دا مرگ لپارا دعا وکڑی نو سینیٹر مشتاق احمد لا مشرف لپارا دعا نہ انکار وکڑو او پدی بندی دا پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامی پارٹی س سینیٹرانو احتجاج وکڑو او نارے ووہلے پدی اڑا چھ مشال ریڈیو دا سینیٹر مشتاق احمد نہ پختنہ وکڑا چتا سو دسے ولے وکڑل نو دا اویل
سینیٹا پاکستان دا عوامو نمائندہ ایوان دے او دل تر چا دا بار دعا دا یو آنر دے یو اعزاز دے او دا یو داسے سڑی تے ندی ور کول پکار چ اگر دوزر دا عین باندے شبخون والے نے قتل کری اگر خیبر پختونخوا بلوچستان کے د قتل وارد گرے بازار گرم کڑو او وری لگولے چ تروس پورے اگینا لمبی خیجی
د سینٹ غونډه نرسته د مشرف لپاره د بخشش دعا باندي په کامی اسمبلی غونډه کې هم تکرار وشو د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته ویل چې مشرف پاکستان په تباہی راوستلې دي او د دې لایق نه دي چې د لپاره په پارلیمان کې دعا وشي محسن داوړ مشال ریډیو سره پلا خبره صدا سے زیادہ کړه
او په جواب شو ته و چې مثال نه هو رزو تای ته یو سړی دی عدالت نه څه زوبه ته ملاو دو عدالت کنورټ کړای دا او نمبر په ویلی دی عدالت څخه چیرې دی مثال په خپل ژوند نه نه رغلو نو د مارګ نه بعد به ته دی د څه کیم ډډ باډي دی هغه به اوس لکه وای په ډیچوک کیم کیم چرواکیا او کچره د موجوده حکومت سټیټ پروتوکول ورکړو نو تاریخ په دا خلک چې سکس کیا مثال په داشین والدی دا بیچاره معاف نه کو مشرب په داسې کاسو چې مثال قتل عام کړای دا مثال د وطن ته یې وروړای دا
خبریال عبدالله مومند چې د پارلیمان غونډې کوریج لپاره تلو هغه مشال ریډیو ته وویل چې نن د مشرف نه په پارلیمان کې د یو فوجي امر په هیڅ ډیر د نفرت اظهار وشو
همیشه لا پاکستان کې د روایت ته پنشت ریسمډي کې په سنټ کې ځکه هم یو سیاستدان مرشي یا د سیمرشي د غې د پاره دعا کوي چې مشرف یو ډیکټیټر وو اینې مات کړو خو یو پولیټیشن وو هغه چې ارنګ او په یونیفارم کې وو د روایت مطابق پی ټی آی او باپ او نور یو نکم واړه جماعتونه نه غوي دا کوشش وکړي د مشرف د معافرت لپاره دی دعا وشي په اجلاس کې پاغه من سنټر مشتاق او پیپلز پارټي او نون لیگ او عوامي نېشنل پارټي او غي او قسم له مزاحمت وکاو غي وچرا کم کس یو د وزیر د پاکستان آئین مات کړي دی او د پاکستان آئین یې سسپند کړي دی په دې ملک کې یو جمهوریت نظام غرزول او مارشل لا لګولې دا هغه لپاره دعا چې دا هغه په دې ایوان کې نه دی کول پکار او پاغه من لګ هنګامه په اجلاس کې جوړ شو
یاد د وی چې جنرال مشرف د 1300 کالونو راه سے په ناروغی اخته شوی او د فروری په پنځمه په دوبی کې یو امریکایی روغتون کې مړ شو او د ده جسد یې پاکستان ښار کراچۍ ته په خصوصي الوتکه کې راوړی دی او نن به یې کراچۍ کې خاورو ته وسپاري. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
دا خبرونی په اردو کې به د اجمل خټک د دیارلسم تلین پاړه رپورټ ورته ولرو. د افغانستان پاړه رپورټ شته او د دې ترڅنګ د غوښې وچې غوښې چې د لاندې غوښ ورته وایي په دې اړه باندې یو رپورټ شته او د سپورټس هم یو دوه رپورټونه لرو. دا به وروسته وي، خو یو بلې موضوع ته ځو. هغه داسې پښتون کامی اتحاد پریکړه کړې چې د فروری پر 15مه به د سوات په کابل کې د امن لپاره یوه لویه جلسه کوي. د سیاسي ګوندونو د اتحاد د اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې تر یوې غونډې وروسته وکړ. د غونډې کوربه عوام نیشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک مشالی ډول چې د کابل د جلسې مقصد د پاکستان پر حکومت ټینګار کول دي چې د وسوالو خلاف دي به توپیره عملیات وسی. په دې اړه نور حال د خبريال غلام غوث پر ریپورت کې اورو.
په باچا خان مرکز پیښور کې په عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او نور ګوندونو او غیر سیاسي تنظیمونو باندې مشتمل پښتون قومي اتحاد د پروري په شپږمه نیټه په غونډه کې په پښتونخوا او بلوچستان کې په خراب شوی امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر او د پښتون قومي اتحاد کنوینر سردار حسین بابک په خبري کانفرنس کې وویل چې د پېښور په پولیس لاین کې دننه حمله ښایي چې ترګرۍ او بدامنۍ یو وبایي شکل اختیار کړی دی. هغه وویل چې په دې وجه دوی د دې په ضد د نورو ولسی پاسونونو پلان جوړ کړی او د پښتون قومي اتحاد د سوري لاندې لومړی پاسون به د سوات په کابل کې ترسره کیږي.
په 15م تاریخ باندې به په کابل ګراوند کې یو ډېر عظیم شان او تاریخي ولسی امن پاسون به کیږي. دا که د سکولونو طالب علمان دي، که د کالجونو طالب علمان دي، که د مدرسو بچی دي، که جوماتونه دي، که حجرې دي، که بازارونه دي، هر شوبه هر شوبه دا په کې ګډون کوي او دا چې کومه بدامنی دلته روانه ده د دین د راوتو د پاره د دې بدامنۍ ختمولو د پاره به د هر پښتون حجرې ته ځو او په یو ډېر لوی تعداد کې دا به یو تاریخي ولسی امن پاسون انشاءالله دار کور نه بجلس راوزی او په دغه کې به موږ شرکت کوو انشاءالله.
د نېشنل پارټۍ پښتونخوا وحدت صوبایي مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کابل امن پاسون رستو دوی په پېښور کې د مارچ په 21مه نیټه د یو لوی امن سیمینار پلان هم ترتیب کړی دی.
ولی بای کابل سواد کې کستاسو یاد وی ریډو ملا کابل نه چې دی د دهشتګردۍ ابتدا کړی و سوات دا سوات نیولې نو هغه تبا جواب دی سمبولیک دهشتګرد چې د سوات خلک کابل کې راغون شوی دی او پښتونخوا خلک پر کابل کې کام راغون شوی دی او دا دهشتګردۍ نه غواړي او امن غواړي. او وشتم مارچ باندې نوروز ورځومي هغه ورځ یو سمینار په خبر کې پښتون قومي اتحاد یک دی چې پښتانه پوهان چې کا صوبې کې وي او ڈایاسپورا وي هغه به راضي او دلته به خپل مقاله وي.
یاد دی وی چې د پېښور په پولیس لاین کې د بمی برید وروسته د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د وفاقي حکومت او خیبر پښتونخوا صوبې د شریکو هڅو د لارې د امن باوري کولو ډاډګیرنه ورکړې شوې وه، خو ملت پال غوندونه او تنظیمونه مطمئن نه دي او دوی د بدامنۍ په ضد د احتجاجونو لاره خپله کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو واوریدل چې په دې اړه باندې به جلوسونه او احتجاجونه وي او وار لمخه د پېښور د پولیس لاینس په جماعت کې د ځانمرګي برید وروسته پاکستان تحریک انصاف د فروری په درېمه د پښتون ژغورنې غورځنګ او بیلابیل سیاسي ګوندونو ګډ د پېښور ولسي پاسون په نامه د فروری په څلورمه احتجاجونه وکړل. د راز جمع اسلامي سبا په پېښور کې د امن مارچ اعلان کړی دی. پښتانه دا دی چې دا ټول سیاسي ګوندونه او پښتون ژغورنې غورځنګ د نامنۍ ترګري ضد مظاهرې کوي او له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي، نو بیا ټول په ګډه احتجاجونه ولې نه کوي. پېښور کې د مشال ډیرو خبريال غلام غوس په خپل ریپورت کې د پښتنې جواب لټولو هڅه کړې ده.
د پېښور په پولیس لاین کې د بمی چاودنې وروسته په پېښور کې د فبرورۍ په څلورمه نیټه د ولسی پاسون د سوري لاندې تر ټولو لوی احتجاجي مظاهره شوې وه چې پکې د عوامي نېشنل ون، پښتون ژغورني غورزنګ، ملي جمهوري غورزنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په رنګ د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو پلویانو او سیاستوالو ګډون کړی و. د بدامنۍ په ضد د پېښور ولسی پاسون د احتجاج نه وړاندې بیا پاکستان تحریک انصاف هم په پیښور کې د رواني بدامنۍ په ضد د فبرورۍ په درېمه نیټه یو احتجاجي مظاهره کړې وه، او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د فبرورۍ په اتمه نیټه د پیښور بمی برید په ضد د امن مارچ تابع کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې ټول ګوندونه او تنظیمونه امن غواړي، نو بیا ولې په شریکه دوی د پیښور پولیس لاین چاودنې په ضد په شریکه یو امن مارچ ولې ونه کړو؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل،
د دې دروازو د ریزونه چې کوم د دې موجوده حالات په حق لوانی بیل بیل دي، کته سو وګوري طریق انصاف په دې ټول معاملې کې دا غواړي چې دا خبره د خلکو تر پخاره کې چې دا کوم بدامنی روانه ده، چې دا سره روان دي، نو دا ارس سو کوي لګیا دي او صرف دې د پاره کې چې دې دوباره حکومت کې دراتلو نه ایثار کړي. د دې په مقابله کې چې تاسو کله د منظور پښتون د عوامي نېشنل پارټي او د نورو چکم جماعتونو د ولسی پاسون وګورئ، نو د هغې په نخه باندې بل څوک دي او هغې د هغې په حق باندې بلې نارې لري. د دې دواړو نه بدل که تاسو بیا د جماعت اسلامي د امن مارچ ته ګورئ، نو دا امن مارچ دوی ته پته هم ده چې په دې وخت کې ولس ټولو کې زیات څه غواړي، هغه دا غواړي چې بس امن دې راشي. د هغې شاته د هغې مقصد نیخ په نیغه داسې ښکاري چې ولست ځان ته متوجه کی.
خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي ځینې ګوندونه د احتجاجونو نه سیاسي اهداف ترلاسه کول غواړي، نو ځکه دوی بیل بیل احتجاجونه ترسره کوي.
هر پارټي خپل خپل سیاسي سکورینګ کی. د پاکستان تحریک انصاف خو د وړاندې نه طالبانو حمایت هم کړی، اوس هم هغوی دا نه وایي چې دا کار طالبانو کړی دی یا ترهګرو کړی دی. هغوی خو په حکومت باندې د حکومت نااهلي او دغه شان چې کوم د پوځ سره دغه اختلاف راغلی دی، نو هغوی خو هغه استعمالوي. د جماعت اسلامي خبره شو، نو جماعت اسلامي که تاسو وګورئ نو جماعت اسلامي د افغان جنگ کې غټ فریقو، هغوی د افغان جنگ حمایت کړو او د نور ګوندونو کاغه عوامي نېشنل پارټي دا کاغه نور د نغې دا وای دا ټول نسبتي خبره متفق دي چې دا سمره ګند او فساد دی، نو دا د افغان جنگ د وجه دی. نو په دې وجه جماعت اسلامي خو د ترهګرۍ دا چې موسنی ترهګرۍ د دې مخالفت کوي، خو هغه هغه سيزونه پټي او هغه وای چې هغه زمونږ غس کلیم سيو.
خو بل خواته په پښتون قومي اتحاد کې شامل ملتپاله ګوندونه او تنظیمونه هڅه کوي چې د بدامنۍ په ضد ټول ګوندونه او تنظیمونه رایوځي کړي، او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره پښتون قومي اتحاد د فبرورۍ په 15مه نیټه د سوات په کابل کې د ولسی پاسون په نوم د یو لوی احتجاج اعلان هم کړی دی. په پښتون قومي اتحاد کې د شامل ګوند مزدور کسان پارټي یو مشر او د پښتون قومي اتحاد ویان عادل محمود مشال ریډیو ته وویل چې د کابل د ولسی پاسون لپاره به په پښتونخوا کې فعال ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکوي او هڅه به کوي چې ټول ولس د بدامنۍ په ضد یو موټی شي.
اصل کې د پښتنو بنیادی چې کوم مسله ده هغه د امن ده. زمونږ د وطن چې کوم اقتصاد په ترغره باندې ولاړ دی، موږ دا کوشش کوو چې دا د مترقی اقتصاد اړخ ته لاړ شي.
په عین حال کې په پاکستان کې مرکزی حکومت هم هڅه کوي چې د رواني بدامنۍ په ضد ټول سیاسي ګوندونه یو موټی کړي، او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف یو ټولګوندیز غونډه هم رابللې ده چې پکې په پارلماني سیاست کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي ګوندونو ته د ګډون کولو بلنې ورکړې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگو سه.
هم د شبیر جان رپورٹ بو سو اور د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا پراتو چوکي د زمینی ټاکون لپاره د نوماندی د کاغذونو جمع کولو عمل پرونه راځي پالسوي د انتخاباتو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې کاندیدان کولای شي د فروری تر اتمی پوری یعنی تر سبا پوری خپل کاغذونه جمع کړي تر دې مخکې کمیشن اعلان کړی چې قومي اسمبلی پر دې درې دیر چوکي به د مارچ پر 14 زمینی ټاکنې کې چې پکې اته چوکي د خیبر پښتونخوا دي په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په رپورٹ کې
دا نامزدگی کاغذونو عمل د شپږم فروری نه تر اتم فروری پورې به دوام لري د زمینی ټاکنو عمل پیل شو الیکشن کمیشن نیټه هم اعلان کړي خو آیا واکمن ګوند یا مخالف پاکستان تحریک انصاف د زمینی ټاکنو ته چمتو دي او برخه به اخلي او کنه په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په خیبر پښتونخوا کې ویان او په خوانی د صوبایي سملی غړي اختیار ولی وای چې دوی د پارټي غړي په مکمل توګه چمتو دي خو دوی مرکز کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ اتحاد کی دی اور دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان چیزوں ہم پریکلا وکڑا ندیبا حغشان کوي
کافی حلقو باندی پرون زمونگ دی بابت کی میٹنگ مشو نا میر مقام سے پس ادارت کی دی صوبی طول مشران کشران نا وقتی شیو نو پا طول حلقو باندی امیدوارانو تا اوی ریجی تاسو خپل زان تیار ساتی کو آخری فیصلہ پا دا مولانا فضل الرحمان سے وی چونکہ اگر دا پی ڈی ایم مشر دے او چیز آغا سا فیصلہ بھی منگو پاگی بانیا منوان عمل کو
خود پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دریج دری چی ملکی حالات دا دی جوگانے دی چی ٹاکن وکلی شی نو دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈالی پا خیبر پختون خوا کے ویان جلی جان وائی دوی ٹاکنوں کے دبرخا نہ اخستلو پریکل کڑے دا خو بیا ہم حتمی پریکل با پی ڈی ایم کے شامل جماعتونا اور جدے مشران پگڑا کبھی
موجودہ حالاتو کے چکلا ملکی او کرائسس کے مبتلا دے او بیا صوبہ کے زمونگا امن و امان صورتحال چلے نو مونگ دا سوچ کو چ آیا زمونگا دا صوبہ یا زمونگا دا ملک دا دو او درے او سلو الیکشن کولو جوگا دے لگا کرونو روپو خرچ دے باندے نو لگا سوچ سمجھ رہا تھا اسی کور بکار دی ملک کم طرف تر روان دے او مون کم طرف تر بوزو اس پی ڈی ایم بڑے باندے خپل رائے دے مخ کی ور کریو تے مونگا دے پی ڈی ایم نظام لاندے زمین انتخابات کوئی سن آلو
خو مخالف گن پاکستان تحریک انصاف وائی دیبا پدغ زمینی ٹاکنو کے مکمل برخا خلی دا چہم ددی پر استعفا گانو دغ چوکے خالی شوی نو ول بیا زمینی ٹاکنو کے اس برخا خلی ندی وائی چ مرکز کے مخالف ہڈل سوکے ترلا سکولو او بیا سارون کی انگران حکومت کے ہم آواز لپارا دوی دا پریک لکڑے دا پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومی اسمبلی غړی اقبال افریدی په دې باب لوای
موږ لکه د شوکی خو پریخې په یو نظریه باندې چې موږ لکه په عمل کې عام انتخابات غوښتل و دا منګی چې حدون لور سیدا و دا د امپورټډ حکومت چې په عمل کې تبعیر اخستې دا موږ سر بو سر په اسمبلی کې چې کوم د نگران حکومت سیټ اپ جوړیږي دا غا پوزیشن لیډر د اصلولو د پاره به ان شاء الله بده کې به موږ برپوري ساخلو
نو وړي په موجوده مرکزی حکومت دا تور هم لګاو چې دوی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کے پسوبائی اب یا مرکز کے دا امر ٹاکن لپارا دا آوازی خوروی چی حالات ناسم دی اور ٹاکنے نشی کولے نو سرنگ بیا زمینی ٹاکن لپارا ہر سٹک دی تیر کال 2022 اپریل میش کے دا پاکستان تحریک انصاف یو سل دری وشتو دا قومی سملی غلو اجتماعی استفاگانے پدے ورکڑے چردی حکومت بغیر قانونی توگا لری کړی دی ولی پاکستان تحریک انصاف استفاگان واپس اغستو لپاره اوس خواست کړی دی او دې لپاره عدالت ته هم تللی دی دا پاکستان الیکشن کمیشن په 20 جنوري اعلان کړی چې په درې درشو قومي اسمبلی سوکو باندې به 14 مارچ زمینی ټاکنې کیږي چې په کې اته په خیبر پښتونخوا کې دي دغه اته سوکې په سوات هری پور سوابه ضلع خیبر نوخار ډیر اسماعیل خان او کواټ کې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریڈیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8 د جمعې ورځې نه مشال ریڈیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یولسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
تاسو مشال ریډیو خبری گڑی اوری او په دوه نیمای کې به درته افغانستان پاړه او د اجمل خټک د تلین پاړه د لاندې د غوښ پاړه یو ریپورت او سره د سپورتس خبرونه هم لرو، خو اوس شپږمې بجې سوي دي. خبرونه لنډیز راوړو. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچۍ په ملي ارکین کې سوی، خو د سند وزیر اعلی په ګډون هیڅ صوبایي وزیر پکې نه و. د لغ وروسته د چپرون لومړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمېر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعا کولو انکار وکړ. پرویز مشرف د فروری په 15مه تر اوږدې ناروغۍ وروسته په دوبۍ کې مړ سوی و. په پښتون قومي اتحاد کې شریکو ملتپالو ګوندونو پریکړه کړې چې د بدامنۍ او ترګري ضد به د خیبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون قومي اتحاد غړو دا اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو رابلل ټوله ګوندیزه غونډه تر نامعلوم مودې پورې ځنډولې ده. د خبرو د اطلاعاتو خپرونې وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر 10مه پر ټویټر لیکلې ده. دا غونډه لومړی د فروری په 10مه اعلان شوې وه، خو بیا د فروری 9مه ته ځنډول شوې ده. د بې پولي خبریالانو سازمان او د فرانسې څوارلس رسنیو او تلیدي شرکتونو د طالبان له حکومت غوښتي چې د افغان اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشي کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې کړي. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی. په ترکی او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 15000 اوښتې دي. دا ضرور زلزله پرون سهار وختي راغله چې د دواړو هیوادونو یو شمیر سیمې ولړزولې. چارواکو خبردار ورکړي چې د مړو شمیر به په حیرانونکي توګه لوړ شي، هغه ځکه چې د دوی په وینا په ټوله سیمه کې له نړېدلو ودانۍ څخه د ژوندي پاتې کسانو د هیڅلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه مرستندوی ډله ترکی او شام ته لیږلي، خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو له نړېدلو ودانیو د خلکو د رایستلو چارې ټکنۍ کړي. تاسو مشال هریډوري او دوه مینې مای تراغلو، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د بی پولو ډاکټرانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د یو خدای بی پولو خبريالانو سازمان د خبريال په بند کې دوه باندې اندیشنه شولې ده او لاو طالبانو غوښتي چې هغه خلاص کړي. خو بل خواته بیا د بی پولو ډاکټران نو بیا ټولنه ده او بخشي د مخ کې خبر د بی پولو سازمان د خبريالانو سازمانو او د غوز د بی پولو ډاکټرانو ټولنه د چوایي په افغانستان کې د بیوزلي د طالبان لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د یو غیر فعال سیستم لکبله افغانان له روغتي خدماتو به برخې سوي دي. د ټولین پرون د ویورستي سروې په اساس ریپورت کړی چې په سلو کې اته اته افغانان ورته ویلي چې تیر کال د اقتصادي ستونزو لکبله ډاکټرانو ته مراجعه نه ده کړې. د طالبان حکومت دا ریپورت رد کړی دی. په اړه به نور تفصيل په دې ریپورت کې وره.
په هغه راپور کې چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف بیګا خبر کړول سی وی چې غیر فعال روغتیاي سیستم، پراخه بیوزلی او پر شوزو زیاتیدونکو محدودیتونه په پاکستان کې د روان بشري بحران اصلي عوامل دي. په راپور کې له پالیسی جوړونکو، مرستندویانو او چارواکو غوښتنه شوی چې د ولسوالیو په سطحه د اساسي روغتیاي خدماتو د پراخولو پر هڅو تمرکز وکړي، څو روغتیاي خدماتو ته د خلکو لاسرسي یقیني سي. راپور زیاتوي چې نړیوال لوبغاړي دي هم هغه مسایل حل کړي چې د افغانستان اقتصادي بحران پراخوي. شوزو ته باید اجازه ورکړل شي چې د زده کړو او کار فرصتونه ترلاسه کړي، څو د خپل ځان او خپل کورنۍ او عواید زیات کړي. او دا خبره چې د ټول افغانستان په کچه په کافي شمیر شیزنه روغتیا پالانی په کار وګمارل سي باید یقیني سي، څو په دې برخه کې اړتیاو ته جواب وویل سي. د بی پولی ډاکټرانو پر راپور کې راغلی چې اوس مهال د افغانستان د لرو پرتو سیمو خلک که څه هم د سفر پیسې نه لري او پور اخیستو ته اړ وځي، خو په یو ښه کیفیت لرونکي روغتیایي مرکز کې د علاج لپاره اوږده واټنونه وهي. پر راپور کې راغلی چې په سلو کې 95 افغانان وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې حتی د خوړو لپاره کافي پیسې نه درلودې، ځکه خلک وزګار دي، ترخواګانې ځای پر ځای ولاړې دي، خو د اړتیا وړ خوړو به ورځ په ورځ اوچتیږي. هغه هم په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد د نړیوالو بندیزونو له کبله په دوامدار ډول زیانمن شوی او د افغانستان د مرکزی بانک 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل شوې ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د ام اس اف راپور رد کړ. د دې وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د راپور موندنو ته مشخصه اشاره وکړي وویل
دا چې بدبختانه ځینې ادارات هغه د حقیقت څخه لري او بیا اساسه د شواهدو څخه پرته ځینې څرګندونې کوي او وایي چې روغتیایي سکتور کې خدای نه خواسته ستونزې موجوده دي، هم دلته روغتیایي سیستم چې دا لا کمزورې شوی ده. دغه خبرې د حقیقت څخه لري دي او بیا اساسه دي. الحمدلله په تیر یو کال کې څومره پرمختګونه چې شوي دي هیوادوالو ته ښه معلوم دي چې دلته په روغتیایي خدماتو کې څومره معیاري بدلون راغلی ده، څومره پرمختګ شوی ده، روغتیایي مراکز جوړ شوي.
خو ام اس اف په خپل راپور کې د هرات په حوزوي روغتون کې د بی پولي ډاکټرانو د وی روغتیا پالې هدیه له قوله وایي چې ځینې مایندې د خپل ماشومان لپاره لازمي شیدې نسی برابرولای او دوی ویني چې مایندې د خپل نویو زیږیدلو ماشومان چې یوازې و یا اته میاشتې عمر لري په شیرچو شکونی کې د شیدو پر ځای چای اچوي. د ام اس اف راپور وایي چې دا یو ډیر خطرناک کار دی. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله له ډیرو منفي تګلارو کار اخلي. ام اس اف د خپلې یوې وروستۍ سروې پر اساس وایي چې په سلو کې اته اتیا پوښتل سوو کسانو ورته ویلي چې تیر کال یې د اقتصادي ستونزو له کبله پرېکړه کړې چې ډاکټر ته به مراجعه نه کوي. د ام اس اف د راپور له مخې دا د یو مخکې کال پرتله په سلو کې 14.3 زیاتوالی شي. د ام اس اف راپور کې همدارز راغلي چې په ځینو روغتیایي مرکزونو کې چې دغه خیریه مؤسسې ملاتړ کوي د ټولو ډاکټرانو په تیره د نسایي ډاکټرانو د خالي بستونو ډکول ستونزمن سوي دي. په راپور کې پوښتنه سوي چې که شوزو ته د تعلیم اجازه ورنکړل سي نو د ډاکټرانو قابلو او نرسانو نوې نسل به لکومه سي. په راپور کې د ام اس اف د افغانستان د عمومي مشر فیلیپ ریبیرو له قوله راغلي چې دی وایي هغه هیلی چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو سره به د روغتیایي خدماتو په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ سي د نویو خنډونو او ویرو له کبله نه هیلي سوي دي. ریبیرو وایي شایي اوس به افغانان روغتونونو ته د تګ پر مهال له لږو امنیتي خطرونو سره مخامخېږي، خو شک نسته چې دا کار اوس د نیستۍ له کبله د دوی لپاره نور هم ستونزمن سوی دی.
تاسو ریپورت اوریدئ. اوسم یو بل ریپورت ترازو. شکردره د خیبر پښتونخوا کوهار ضلع داسې یو سیمه ده چې پکې تیل او ګیس پیدا کېږي او د دې سیمې اوسیدونکي د بجلی د کمښت شکایت کوي. دوی په څلور ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی لري، نوره نوي چې لوجه دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شکردرې اوسیدونکي هم دراز وایي په سیمه کې داسې خلک هم چې 15 کال وړاندې ورته د بجلی ستنې یا کمبې لګېدلې وي خو لا هم ورته تارونه نه دي لغزول شوي. مشال ریډیو خبریال په دې اړه په کوهاټ کې د بجلی له چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نه سوال بته. له دې وړاندې دغه ډول پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې په ټول هیواد کې د بجلی کمښت او لوډ شیډنګ کې تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا تیل او ګیس تولیدي سیمې شکردرې ځای خلک وای د بجلی نشوالي سره مخامخ دي. سلور وی ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی وی، ولې د هغې ولټیج هم دومره کم وی چې د هغوی ضرورت پرې نه پوره کیږي. نس بدر چې د شکردرې اوسیدونکو دي د فروری پښپګمې مشارې دیو ته ویلي داسې هم کیږي چې بجلی ټوله ټوله ورځ نه وي، خو د اړوند میکمې چرواکي ورپسې زرګونه روپۍ بیلونه ورولې کی.
چې دا موږ پاکستان کې مطلب چې سپیشل لیست کیو او بیل دا جیب کې مو سند 8000 روپۍ جمع کوم.
دومره ستاسو بجلی وی چې استریچ په لګای باندې جی استری سره
موږ د خپل مشرانو ته پیغام ده چې موږ مشران بوکله زه تر جی کوار کې پاتې کیږي. پولیس میکپې کې سرویس کوم، کوار کې بالکل 24 غنټې کې چالو 5 غنټې نوي شکرداري کې یو غنټه فکس د ټول مشران لیلار دي اوس بیګا چرار نه درغلي.
د نری بندي محمد زرداد ویلي د دوی د سیمې خلک د بجلی ګنښ میرستونځو سره مخامخ دي. 15 کال وړاندې ورته د بجلی کمبې لګیدلې خو ترونه یې ورته نه دی غزولي. په غوښتنو ستړي شول خو چا یې هم غږ نه دی اوریدلې.
کمبې لګیدلې 15 کال پیل چې د نن کومې منډه وروي دي نون لیگ ولا یا پی ټی آی پیپل پالټای ولا چې موږ ته صدا کارو کو دا کو نو زدا وانه پیل هغه کمبو کې کم سے کم ترونه هوا چوي. هغه کمبی زنه دو کې سرشتانه ده چې کومې دی په هغه کې ترونه دی لګیدلی 5-6 سال شو چې موږ تاسو انتظار کو.
شبیر رحمان شکردره کې د گاډو د اډې مشري کوي. دا وای یوازې بجلی نه بلکې د سیمې خلک د ډیرو اسنتیاونه محروم دي. بجلی اوبا او ګیس د دوی ضرورت ته خو هر ضرورت د نشټ برابر دي، بل خو اگرنی او د خوراکي توکو کمښت خو خلک نور هم په عذاب کړي.
نه بجلی شته، نه کمبشته، نه اوبشته، نه سپتال شته، نه غړیشته، نه دوړشته، نه چینیشته، هر څه نشته.
شکردره د لچي تحصیل سیمه ده، کوم چې د تیل او ګیس تولید لپاره یادیږي. ځای خلکو تر مخه د تیل او ګیس په شکل هیواد ته د عربونو روپو ګټه ورکوي، خو بیا هم د دې ځای خلک د ګڼ شمېر ستونزو ښکار شوي. بلخوا د بجلی اړوند چرواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، ولې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د بجلی نشوالي یا د کمښت ښکار دي او د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
په خیبر پښتونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغي زیاتې سوې ده. دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه نه څه ذهني فشار لاندې وي. دوی خبرداری ورکړی چې که چیرې سیاسي اړېګړې او اقتصادي بحران هم داسې روان وي، نو نفسیاتي ناروغیو کې نور اضافه هم کېدای شي. زموږ کار ګلایاس پر دې موضوع د نفسیات پوهانو سره خبرې کړي او رپورټ یې جوړ کړی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبردارې ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري په 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو د خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړېګړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهره کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنه کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیر میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغي ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بیچینی اور دې سره ذهنی صحت دونه خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو. خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی، ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دي، هغه کسان چې کوم انډستریالیست دي، هغه کسان چې کوم دا مډل بزنس باندې او یو بد حال ده کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نو موري په خبرو کې په خبر پختخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې لنور وختونو پرتله د دې شره په زیاتې دوده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل ائیډیاس، هوپلسنس، هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې واده دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونه زیات شوی دی. باندې خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال لوتی ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کریسټل پرام کوي او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب صدا دغه د وجه بیا خوب هم نه لغم نه بیا الپرازولام شو، برامازپام شو، بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره، لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ یا کسان وي کنه یا کاروبار نه لغوي، نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې باندې ډیلی یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن دی استعمال بیا ډیر زیات دی، کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راځي بیا دغه خو مان خو ډیر زیات دی کنه، هر سړی یو پاړي چش انجکشن او دا مړی مړی نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیات کیږي او پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشه نو بیا ټول دغه سی سټل پرام یو دا شي نه یوز کیږي کنه ما ټینشن والے سره دغه سره.
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقيقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوې دي. تنظیم په بیان کې د دې ترشا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي، خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیات تر خلک عموماً دا نارمل ګڼي، هغوی چیرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانا هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه. خلک عموماً دا داسې ګڼي چیرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټی وی باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدې شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چې یار تک سایکیټریست لاړ شي تلاشینو خلک ګول کلیون ټوب دی اسره مچا خلکو د پته چې وی دا نارمل حالت کې دی شي او تاسو سایکالوجیست هم دی شي تخپل فاميلي ډاکټر هم دی شي.
د سیاد نړیوال ادارې دبليو ایچ او ته 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا.
د لاندې پاړم ریپورت لرو، د سپورتس پاړم ریپورت لرو، خو اول به لاړ شو د اجمل خټک اتلین ته. نن د پښتو د نومیالي شاعر او ملت پال سیاستوال اجمل خټک د لسم تلین دی. نوموړی په 1955 کال کې پاکوړه کې زیږیدلی و. اجمل خټک د خپل مزاحمتي سیاست او شاعري په وجه ډېر ځلې زندان ځنډی سوی هم دی. هغه د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ غړی او د امنی شل ګوند مرکزي مشر پاتې سوی دی. اجمل خټک د 2010 کال فروری پر 10 مړ شو او پاکوړه خټک کې خاور ته وسپارل شو. شانواز درگزی د نوموړي پر ژوند، سیاست، صحافت او شاعري رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راپولم.
د اجمل خټک سره نږدې پاتې شوی سیاستدان او د قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراز سیاب خټک د فروری په مو مشال رډیو ته وویل، اجمل خټک صحافت کړي، کئ سیاست کړي او کئ شاعري کړي ده. همیشه په کې د خواریکو د حقوقو وغوښتنه کړي، د جاګیردارانو او د دغه طبقاتي نظام یې غندنه کړي وه.
په افغانستان کې به جلا وطنۍ کې مونږ یو ځو، تو سیاست، ادب او کلتور، فرهنګ او ډیرو خبرو باندې پوهېدو. دا هغه سیاستو چې د انګریز استعمار نه ازادۍ حاصلولو نه وروسته چې کله پاکستان جوړ شو او دلته کې غیر جمهوري قوتونو اقتدار لاس کې واغستو، نو دلته د مزاحمت ضرورت و. خواریکښې طبقې لپاره شاعري کړې وه، مزدور کسان مثلا دیر ته تللی و، د دیر نواب کورې کتلی و، نو وی چې میخې منم چې د نواب صاحب دي، دې کې خبرې کول توان د چا دی؟ ولې دې غریب ربا د غریب ګجر انسان د چا دی؟
اجمل خټک د نو خار پاکوړي کې په کال 1925 کې د ستمبر په 15 زیږیدلی و. د خیبر پختونخوا د حکومت په ویپانه د لیکلی شوی معلوماتو سره سم اولنی سیاست د انګریزانو ضد د خدای خدمتګارانو په ملګرتیا کې شروع کړو. د خدای خدمتګارو مشر باچا خان سره دغه مبارزه مخ په وړاندې بوتله چې یو وخت هغه د سکول هم په دی وجه وستل شو چې یعنی دی ولې د انګریزانو مخالفه دی. وروستی مزاحمتي شاعري ولې تر هغه وروستی د پیښور پوهنتونو د ماسټري ډیګري هم واخیسته. اجمل خټک ورستو د قوم پرستو ګوندونو د اتحاد نېشنل عوامي پارټي سره خپل سیاسي تړون هم ساتلو. اجمل خټک د شاعرۍ او د سیاست سره صحافت هم کړو. د پیښور د چاپیدونکو شهباز پونم د اورسپانی ایډیټر هم پاتې شو. صحافي روخان یوسف زیوای د اجمل خټک کالمونه او صحافت هم د محرومه طبقه د پاره او نن وخت هم فکرونه عملي شي، محرومه طبقه ممکنه ده ډیر اسوده حال شي.
اجمل صاحب خو ټول مزاحمت او داغه که شاعری منګه ګورو، داغه که صحافت منګه ګورو، داغه که ژوند منګه ګورو، دا ویلم به کتاب د غیرت چغه هغه یو نسل پیدا کړی، یو نسل متاثر کړی دی او ځکه ورته بعض خلک شکم دی نو لکه څنګه چې د کارل مارکس کتاب داس کیپیټال ویل کیږي داغه د سرمایه، نو دغه رنګ د اجمل صاحب کتاب ته هم دغه کریډټ شکم دی نو خلک ورکی چې دا د پښتو داس کیپیټال او دغه.
اجمل خټک په کال 1903 کې چې د پنجاب په پینډي لیاقت باغ کې د ولی خان او د نورو سیاستدانانو په جلسه چې ډزې وشوي د دغه پیښ وروسته افغانستان ته جلا وطن شو. د اجمل خټک د زوی امل خټک پوینه چې د پخپل هغه وخت کالج ته روان شوی 1909 کې واپس پاکستان ته راغی او په 1909 کال کې د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. په 1991 کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر منتخب شو او په 1994 کې د سېنات غړی وټاکل شو. د 1999 پورې د دغه ګوند صدر چې وروسته یې په 2000 کال کې د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف سره ملاقات شو. عوامي نېشنل پارټي ورته رکنیت ختم کړ او په 2002 کال کې یو وار بیا عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو. په 1 فروری 2010 وفات شو او په 8 فروری اکوړي کې خاورو ته وسپارل شو. ایمل خټک د فروری په مسهر مشال ریډیو ته وویل،
بابا پخپل شاعری کې یا پخپل سیاست کې کوم مسائل طرف ته اشاره کړی دا یا کوم فلسفي یا نظری پیروي کې کړی دا، نو هغه خو به موجوده وي، هغه به تر هغه پورې موجود وي چې تر څو پورې ظلم وي، تر څو پورې بې انصافي وي، تر څو پورې زیاتې وي. نو او نن سبا خو اقتصادي وضع د خلکو دومره ورځ تر ورځ خرابېږي چې باید چې د دې مظلوم ولس او د دې مظلوم قوم او د دې زیارکښ د مسایلو تر سیاست وشي، باندې سیاست وشي، د پاره سیاست.
پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزي مشال ریډیو ته وویل، اجمل خټک د وفات څو ورځې وړاندې د هغله ورغلو هم هغه د کلی په وړو کې شان کور کې اوسېده، باوجود د دې چې په ډیرو غټو څوکیو پاتې شو، ځان او بچولې سرمایه نه وجوړه کړي، د خپل شاعرۍ په شان خپل ژوند هم د خواري کخو په شان ساتلو.
وستون خلک ده هغه دل ربا سندره وای اجمل چې په دزان سره جاله لکله کله د پښتو په ادب کې مخور دی او د پښتو په سیاست کې مخور دی. بل دا چې دې چې په کوم انداز باندې بے وس او بے کسه طبقې نمائندگی کوله، نو هغه ډېر په ساده عام فهم او الفاظ کې چې غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي، دوی خو له ځایه جنتیان پیدا دي، زه هغه خوارو له جنتو ګټو څوک چې د مور د زخیان پیدا دي. نو د اجمل صاحب د شاعرۍ خاصیت دا دی چې یو خو صداقت پکې ډېر بے حد دی، دویمه دا د ژبې ډېره ساده ده.
د ریپورټونو سره سم د اجمل خټک 12 کتابونه چاپ شوي چې دوه پکې د اردو ژبې ولې 15 په پښتو ژبه کې دي. په دغه کتابونو کې د شاعرۍ کتاب د غیرت چیغه تر دننه ډېره مشهوره ده، ولې تر دغه علاوه د وخت چیغه، ګولونه تکلونه او نثري کتاب د زه پاگل وو ډېر لوستل کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د اروپا په ګډون د نړۍ په نورو سړو یا یخو سیمو کې خلک په ژمي کې وچه کړې غوښه خوري. دغه سیدود د پښتنو په یخو سیمو کې هم ستا چورته لاندې ویل کې چې خلک پسونه یا ګډان تر کلونو پورې وساتي چې غوښه وکړي او بیا حلال کړي او وچه کړي. د مشالې دوه همکار سم شبنم د پښین له داسې یو کسر خبرې کړي چې د لاندې ګډان یا پسونه حلالوي او د دې خبرو پر اساس رپورت جوړ کړي.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو علالولو لپاره چاړه تیروي.
څه موږ اول د واره حلال کو، بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وشکو، دا وړۍ سیمې زن وشکولې، بس بیا ور بل کو، پر ور باندې دی کښېږدو، بس په ور باندې وال ویو، پر ور باندې موږ دی کښېښو، بس پر لمبه باندې سی کم ځای تیاریږي سور کېږي، بس هغه په چاړه چا باندې قرار قرار وو، بس دی په خپل برابرېږي تک سور اوړي صفا کېږي. د سیمش کله کاټ کو، بیا موږ مالګه پر اچو او انجه کوي، انجه پر اچو، انجو مالګه پر اچو، بس بیا پر منی باندې اچو، پر منی سیمه واچو، دی په شل 15 ورځې کې بس وچیږي تیاریږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورشتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وي، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوک لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت مړه کوو، او دا پسونه سه کم دي، دا مړه دوه کال ساتو، په غنومه ساتو، دا مړه مړو کو چاغه کو، بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په 12 میاش کې مړه دا لالو سی لال می کو، بس بیا ال ویو شې صفا کوو، بس بیا پر منی باندې اچو، بس بیا په ژمي باندې خورو. په خوا سی وو بازارونه لیرو وو، واوري کې دی بارانونه کې دو بازارو ته خلک نو سوکلې، بس د خپل لاندې به وو کو، بیا به دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرو وو، بازارو ته بلار نه کې دا واوري به بارانونه بو، خو بهرال مژ د سم گزاره کیږي، واوري ماوري سکله وسی لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خرو کله کله میلمانه راسي، بس و میلمانه ته ور په خو خوري.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په جیمی میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسیدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي:
د لاندې غوښې دغه په موږ ډېر زیات ښه ولګېده، ولې چې ډېر وخت شوی دا مونږ نه وو خوړلې، تا زموږ میلمستوب وکړو او د هغې مونږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پوخا به مشرانو دغه کو خو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، د دې نه مونږ ډېره زیاته مزه واخیسته، ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمه یې خوري. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ میاشتې په روسیې کې د شلو ورځو لوبو په یوه لړۍ کې سیالي سر وکړي. د دې لړۍ د کرکټ نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو دواړو خواوې تایید کړي چې دا لړۍ به د افغانستان په کوربتو په متحده عرب اماراتو کې کېږي. رپورټ ورته وړاندې کوو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د درې شل اووریزو لوبو د لړۍ خبره بل اخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کره شوه. د دې لوبو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګه مشر عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې دا لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې پلان شوې ده.
له پاکستان سره د درې شل اووریزو نړیوال لوبو د ترسره کولو په اړه به وایم چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره د نیټو د مشخصولو په اړه خبرې روانې دي. هیله شته چې په مارچ میاشت کې به افغانستان د یاد هیواد کوربتوب وکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې لړۍ غوښتنه د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وروسته له هغه وکړه چې د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیزونو له اعلان وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شویو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د استرالیا له اعلان وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د پاکستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د کرکټ بورډونو له چارواکو سره وکتل او له هغوی څخه یو غوښتل چې له افغانستان سره د استرالیا پر ځای درې ورځنۍ لوبې وکړي، خو پاکستان هغه مهال وویل چې د یو ورځنۍ لوبو پر ځای د شل اووریزو لوبو پر لړۍ غور کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټی هم پرون تایید کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریو شل اووریزو لوبو لړۍ به د مارچ میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو ښاغلی سیټی هم دقیقه نیټه په ډاګه نه کړه.
له دې رپورټ سره د خبرونې وروستي شیبو ته راغلی او د خبرونې په وروستي شیبو کې به د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی، خو د سند اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبایي وزیر یا د ګوندونو مهمو مشرانو ګډون نه دی کړی. دا لغوه وروسته د چپرون لمړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمېر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعاګانو کولو انکار وکړ. پرویز مشرف د فروج په پنځمه تر اوږدې ناروغي وروسته د نه اویا کلن په عمر کې په دوبی کې مړ شو. هغه ته د پاکستان عدالت د پانسي سزا اورولې ده. په پښتون کامی اتحاد کې شریکو ملت پالو ګوندونو فیصله کړې چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بلادي سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون کامی اتحاد غړو د اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو راوړل سوي ټول ګوندي ځغونډه تر نامعلوم محمودي پوری ځنډولې ده. دا خبره د اطلاعاتو خپرونې وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر اومه په ټوئیټر لیکلې ده. نوموړي ویلي چې دا یاد غونډه له دې کبله ځنډول سوي چې وزیر اعظم شاه بشیر د فروری په اتمه په بیړني سفر ترکیه ته ځي چې لاغې واسره پر راغلي زلزله خبرازي وکړي. د بیپولو خبريالانو سازمان او د فرانس څوارلس رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی له بنده خوشي کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې کړي. د بیپولو خبريالانو سازمان وایي بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی. د سازمان په وینا بهبودی له هغه دوه ورځې وروسته طالبانو نیولی چې د سفر په نیت افغانستان ته لاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکیه او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 5000 اوښتل دي. دا زورور زلزله پرون سهار وختي راغله چې د دواړو هیوادونو یو شمېر سیمې ولړزولې. چارواکو خبرداری ورکړی چې د مړو شمیر به په حیرانوونکي توګه لوړ شي، هغه ځکه چې په ټوله سیمه کې له نړېدو ودانۍ څخه د ژوندي پاتې کسانو د ایستلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو مرستندویه ډلې ترکیه او شام ته لېږلي، خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او تر زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونه له نړۍ تلو ودانۍ د خلکو رایسلو چارې ټکنې کړې. تاسو مشال ریډیو اوري او سم له دې سره د دې وخت پرونه پای ته ورسېده. پراتونکو غړي کبه بیا له تاسو سره یو عبدالحی کاکر ته اجازه ورکړي. په مخه مو شه.